ولسمشر غنی متحده عربی اماراتو تتللی د ولسی جرګې ځینې غړي افغانستان ته د ناټو له لوري د نورو ځواکونو استول ضروري بولي.
په اوسني شرایطو کې ضرورت موږ په هغه باندې سرحدي منطقو کې ستاسو
د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د جرمني پوځیانو رول وستای او جرمني وایي چې افغانستان ته نور ځواکونه لیشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حفظوي سیستم په اړه د دوی د طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې شي.
دولت د 10 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو ترڅو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو.
د کډوالو چارو وزارت وایي د بې ځایه شویو لپاره د یو پلان پر جوړولو کار کوي.
لس کلنه برنامه سید تبن یو مملکت باید وګده استراتیجی ولري، خو دلته ایمرجنسی کارونه ورته پکار دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي او همي مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او تو نور جکپوري چارواکي پرون ناوخته متحده عربی اماراتو ته لاړل. د ولسمشر برسیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر په کندهار کې د متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د غم شریک کی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه له متحده عربی اماراتو له چارواکو سره خبرې کوي. له ولسمشر سره د ملي امنیت څلاکر او د ملي امنیت عمومي رئیس هم ملګری دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی عربی متحده امارات په بیلابیلو برخو کې له افغان دولت سره د همکارۍ خزرفیت لري. د خبره د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی عربی متحده امارات ته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سفر پر مهال پرون ازادي راډیو ته وکړه. خغلی مرتضوی وویل که څه هم سفر تر ډیره په کندهار کې د عربی متحده اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې د غم شریکی په خاطر ده، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري هم تر بحث لاندې نیول کیږي. جمهور رئیس د افغان دولت په استازیتوب د عربی متحده اماراتو له چارواکو سره په کندهار کې دغه هیواد د ډیپلوماټانو د وژنې په خاطر غم شریکی کوي. بل مسله دا چې کوم هیوادونه چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کولای شي، د دې توقع ترې لرو چې یو مثبت رول ولوبوي. عربی متحده امارات هم په بیلابیلو برخو کې ښه ظرفیتونه لري چې هم له افغان دولت نه د ملاتړ او هم په نورو برخو کې همکاري وکړي. نو په همدې اساس په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کیږي. افغان ولسمشر د کندهار تر خونړۍ پیښې درې دېرش ورځې وروسته عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د کندهار ولایت د مقام په میلمستون کې د مرغومي په 21مه چاودنه وشوه چې پکې د عربي متحده اماراتو د 5 ډیپلوماټانو په شمول 12 تنه ووژل شول او 19 نور ټپیان شول. محمد علي البستکی، عبدالله محمد عیسا، احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التونایجی او عبدالحمید سلطان الحمادي هغه 15 عرب ډیپلوماټانو چې په دې حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولایت د بهرنیو اړیکو مشر شاه احمد سعید، د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری، د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ یما قریشی، د پخوانی ولسمشر د ترزوی هاشم کرزی او یو بل ځوان هم په دې پیښه کې وژل شوی افغانان دي. افغان چارواکو ویل د کندهار حمله په کوټه کې پلان شوی وه او پلان جوړونکي په پاکستان کې آزاد ګرځي. افغان کارپو محمد علي اميري بیا په دې نظر دی چې د کندهار تر حملې وروسته افغان چارواکي اندېښنه لري چې له عربي متحده اماراتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې زیانمنې نشي. جمهور رئیس غواړي د سیمې عربان په خاصه توګه عربي متحده امارات ډاډمن کړي چې افغان دولت له دغه هیواد سره د ښو اړیکو لیواله دی او دا پیښه باید د دواړو هیوادونو په اړیکو کې اغیز ونه کړي. زه فکر کوم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یو پټ اندېښنه شته چې د کندهار پیښه له عربي متحده اماراتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې اغیزمنې نه کړي او ان تر دې ونه رسیږي چې خپلو پخوانیو همکارانو ته پراخې مالي سرچینې برابرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم د عربي متحده اماراتو لخوا په رسمیت پیژندل شوی او د دې ډلې جنګیالیو د کندهار په حمله کې لاس درل هم رد کړي دي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد داود ګلزار چې د کندهار د پیښې د پلټون کې پلاوی مشر و، یوې محلي رسنۍ ته تایید کړی چې وظیفوي غفلت شوی دی او مخالفینو له نفوذي کسانو کار اخیستی و. وبلیدل شي چې د کندهار تر پیښې وروسته چې د وظیفوي غفلت په خاطر افغان چارواکو ته هم د ملامتیا ګوته نیول کیږي، د عربي متحده اماراتو چارواکي څه ډول خپلې راتلونکې اړیکې او همکاري له افغان دولت سره تنظیموي؟
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د جرمني پوځیانو رول مثبت دی. د امریکا دفاع وزیر له خپلې جرمني سیالي سره په واشنگټن کې په دې اړه خبرې کړې دي. د جرمني دفاع وزیر امریکا ته د سفر په مهال خبریالانو ته وویل هیواد یې تیر کال پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیاتوي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپل جرمني سیالي اورزلا اون دیر لین سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د افغانستان په جګړه کې د جرمني سرتیرو رول وستایه. د امریکا په دفاع وزارت کې دفاع وزیر ښاغلی ماتیس د خبرو پر مهال جرمني یو باوري شریک وباله چې د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره په ازموینه کې بریالی وو. جنرال ماتیس چې په 2010 او 2014 میلادي کلونو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندې پر مهال یې د افغانستان او عراق د جګړې څارنه کوله، خپل جرمني سیالې ته وویل مخکې د خپل دندې پر مهال له جرمني ځواکونو سره همکاري درلوده او جرمني قواو ته ډیر درناوی لري. د امریکا دفاع وزیر چې دغه هیواد د سمندري ځواکونو یو متقاعد جنرال دی ویلي هر اردو چې جګړې ته ځي له ازمایښت او تفتیش سره مخامخېږي او تر ټولو ستر ازمایښت د جنگ په میدان کې د دوی چلند دی. جنرال جیمز ماتیس زیاته کړه په هرات کې جرمني پوځیان د رهبری د پوخوالي او اخلاقي چلند په برخه کې یو نمونه و او د یې د ناتو او امریکا د ځواکونو د قومندان په توګه مننه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وان دیرلین هم د امریکا او جرمني د ځواکونو ترمنځ دوستی وستایله. میرمن وان دیرلین د جنرال ماتیس مخکنیو خبرو ته په اشاره چې په افغانستان کې د ځواکونو د غشتلتیا غوښتنه کړې وه وویل
Well, we have just decided in December last year to put more troops.
موږ د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې افغانستان ته خپل نور ځواکونه ولېږو، ځکه د قاطع ملاتړ ماموریت داسې ماموریت دی چې موږ پکې ستراتیژیک زغم ته اړتیا لرو. تر دې مرحله چې افغان ځواکونه وکړای سي په بشپړ ډول د خپل هیواد دفاع وکړي چې دا کار وخت نیسي. له دې کبله د جرمني پارلمان تیر کال تصمیم ونیو چې افغانستان ته خپل اضافي عسكر ولېږي.
د امریکا او جرمني ځواکونه لا هم د ناتو تر مشرۍ لاندې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې په ماموریت کې برخه لري، خو د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو مشري د افغان قواو په لاس کې ده. جنرال جیمز ماتیس څرګنده کړه اوس چې د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل شوی هر مسأله په جدیت ارزوي. د ویل په یو کونج کې کښېناستل او انتقاد کول اسانه کار دی، خو کله چې تاسو د جنگ میدان ته ځئ باید په چټکۍ تصمیم ونیسئ، ځکه پوهیږه چې تصمیم نیول څومره سخت کار دی.
له بلې خوا د ولسي جرګې ځینې غړي وایي که افغانستان ته نور امریکایي سرتیري رانشي د ګرمۍ په موسم کې به جګړې نور هم زور واخلي. د دې جرګې د کورني امنیت غړي میرمن نظیفې زکی افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د راتګ په اړه د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان له څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وویل افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتګ د خلکو په ګټه دی. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن روسي څرګندونې د ولسي جرګې د ځینو غړو له هرکلي سره مخامخ شوې دي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسون غړي جنرال نظیفې زکی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغانستان د مهال تازه دم امریکایي سرتیرو ته ضرورت لري. نوموړی وایي که افغانستان ته نور بهرني سرتیري رانشي د ګرمۍ په موسم کې به جګړې لا پسې زور واخلي. اغلی زکی همداراز ټینګار کوي چې د امریکا او ناټو په ګډون نور نړیوال باید د افغان ځواکونو د روزنې او سمبالښت په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي وایي د دوی راتګ یعنې د بهرني ځواکونو راتګ د افغانانو په ګټه تمامېدی شي، څو وکړی شي چې ترهګر مهار کړي او له امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې مرسته وکړي او کراونه رسیږي ښایي راتلونکی کال د افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن تیرې پنځمې پورس د امریکا د سنا مجلس د خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د افغان ځواکونو د روزنې سلام مشورې او مرستې لپاره 2000 بهرنیو سرتیرو ته اړتیا ده. جنرال جان نیکلسن په واضح توګه دا ونویل چې څومره بهرنیو سرتیرو ته په افغانستان کې اړتیا ده. دغه لوړ پوړي امریکایي چارواکي همداراز ویل چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان، ایران او په ځانګړې توګه د روسیې اغیز او رول یا د جګړه لا پیچلې کړې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په روانه جګړه کې د روسیې، ایران او پاکستان مداخلې ته په کتو اړینه ده چې په افغانستان کې زیات بهرني سرتیري موجود وي. د دغه جرګې غړي محمد نعیم حمیدزی لالی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د پولو د ساتنې او په هیواد کې د یادو هیوادونو د نفوذ د مخنیوي لپاره په کار ده چې ډېر بهرني سرتیري موجود وي.
په اوسنی شرایطو کې ضرورت موږ په هغه باندې سرحدي منطقو کې شته. په هغه ولایتو کې ضرورت ستاسې په کومو ولایتو کې زموږ تعداد هغه مملکتو سره څوک چې غواړي دلته په افغانستان کې مداخله وکړي.
د ولسي جرګې د غړی وایي چې د امریکا او ناټو سازمان په ګډون باید نړیوال په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو تر څنګ له افغانستان سره د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې هم همکاري وکړي. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان د هغه څرګندونو په اړه چې که افغانستان په زرګونو بهرنیو سرتیرو ته ضرورت لري ویل چې دفاع وزارت په دې برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د هوکړې هرکلی کوي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې وه، د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې په دې اړه یې پریکړه کړې چې افغانستان ته به نور ځواکونه استوي. د برېټانیا دفاع وزیر هم ورته څرګندونې کړې دي. ستاسو په نظر افغانستان ته د ناټو د نورو ځواکونو رالېږل به د افغانستان له امنیت سره څومره مرسته وکړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابینې لخوا د حفظوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تایید وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټک شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل ترتیب شوی طرحه به د روان میلادي میاشتې په شلمه کابینې ته وړاندې شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ هڅې ستایي او ټینګار کوي چې دا کمیسیون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت لمشرانو، د ملګرو ملتونو او د مرستکونکو هیوادونو او سازمانونو له استادو سره سلا مشورې پیل سوي دي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فبرورۍ میاشتې په شلمه به د حفظوي سیستم د جامع طرحې په اړه بله مهمه غونډه ترسره شي او له هغې وروسته به د دې کمیسیون کارونه لا چټک سي.
دولت د $10 میلیون ژمنه وکړه. موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو، د خصوصا د ډونرانو سره، ترڅو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو. خصوصا موږ یو جامع طرحه د حوزوي سیستم په حق لبانې ده. نو دغه موږ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریک کړو، ترڅو هغه کابینې نه پاتې، د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړو. انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره $160 میلیون ته اړتیا ده چې تر اوسه نه دي برابر سوي. تیره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پیاوړې اراده لري. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغان حکومت د دغې ارادې هرکلی کړی. د یونما له دفتره د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوی چې خپل کارونه په بې پرې ډول سرته ورسوي او سیاسي باور ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ هڅې ستایي او ټینګار کوي چې دغه کمیسیون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د
کمیسیون هم ځینې مکلفیتونه دي چې یو د شک او د تعدیل لپاره زمینه مساعده نه کړي. کوم کار چې کوي یعنې ډېر پرانیستی وي، شفاف وي، او د چا لپاره د ګوت سندنې زمینه برابره نه کړي. که چېرې خدای نخواسته دوی داسې کار وکړي چې هغه سبب شي سیاسیون پکې مداخله وکړي یا ویټو له حق نه استفاده وکړي، نو طبیعتا چې دا د متاسې لپاره، د انتخاباتو لپاره، د کمیسیون لپاره، د ملي بنسټونو لپاره یو لوی تاوان او لوی ضرر ده.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د محلي ویش نه اعلان روانې نامنې په ولسوالیو کې د نفوس د دقیق احصایې نشتوالی، د مرسته کوونکو لخوا د مالی امکاناتو په خپل وخت نه برابرول، په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور، او د رایو د زړو کارتونو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتې ستونزې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي له حکومتي چارواکو او مرسته کوونکو سره په همغږي به په راتلونکي کې په دې اړه بحث وکړي، څو پرتو ستونزو ته د حل مناسبې لارې ولټول سي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو د راستنولو او په هیواد کې د ننه د بې ځایه شویو د ستونزو د حل لپاره د یوه پلان په جوړولو کار پیل شوی دی. دا وزارت هیله ښیي چې دغه پلان به د راستنیدونکو او بې ځایه شویو ستونزې هوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې د ننه د بې ځایه شویو د ستونزو د دایمي هوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لس کلن پلان د جوړولو چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. خاغلی جرأت هیله وښوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
پور افغانستان به اعضای تیم عالی امور مخاطرت و سطح کردن پلان سخت
سالی. افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالی کمیسیون ته دنده وسپارله چې لس کلن پلان دې جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بې ځایه شویو د ستونزو د هوارې لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له 10,000 څخه تر 30,000 پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2016 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1,000,000 افغانان هیواد ته راستنې شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسېدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 400 څخه تر 1,500,000,000 ډالرو پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنیدونکو او د بې ځایه شویو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنیدونکو او بې ځایه شویو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل
دا 15 کاله کېږي برنامو مانی عملی جنبه مونږ نه دلیدلې. اوس پیلان چې له پاکستان دا رقم ته له ایران را روان دي په دې زمي کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه صحیح ده، طبعا یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته پکار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کوي، حتی د یوې خیمه مانی مونږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یو خیمه ورکو.
افغان چارواکي وایي د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاری او له یوه ولایته بل ته د کورنیو کډه کېدل بل عمده ستونزه ده. دوی وایي د نامنیو د ورکولو لپاره یې ټول امکانات په کار اچولي او د امنیت له ټینګېدو او د دغه لس کلن پلان له بشپړېدو او عملي کېدو سره به شته ستونزې هم هوارې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمو شخل آزادی رادیو اوری د ترکمنستان د جمهوریت ریاست لپاره نن انتخابات کیشي. د اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمد وف پوړاندی اته کاندیدان ولر دي. د موضوع تفصیل صفی ولستان سیوړاندی کوي.
داسې ښکاري چې د ترکمنستان واکمن ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف یو ځل بیا د انتخاباتو په نتیجه کې د اوو کلونو په مخه د دغه هیواد جمهور رئیس شي. د ترکمنستان جمهوري ریاست ټاکنې نن د فبروري په 12مه کېږي او اټکلونه داسې شوي چې بردی محمدوف به خپل اته واړه سیالان مات کړي. د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بردی محمدوف اته سیالان لږ پیژندل شوي حکومتي چارواکي، د پارلمان وکیلان او د شرکتونو مشران دي. دا لومړی ځل دی چې په ترکمنستان کې د جمهوري ریاست لپاره یوازې د یو ګوند استازی نه بلکې ځینې نور کسان هم ځان کاندیدوي. دا بدلون وروسته له هغه راغی چې 95 کلن بردی محمدوف تیر کال وویل د 2018 کال په انتخاباتو کې به د هغه په خبره ځینې بدیل موجود وي. خو کارپو مایکل رومانوس کی وای په ترکمنستان کې په تیرو 15 کلونو کې انتخابات له درغلیو سره مل وو او هیڅ رښتینی مخالفه ډله نشته. رومانوس کی چې د متحده ایالاتونو په مارشال بنسټ کې د جرمني لپاره د آسیا او اروپا چارو کارپو دی، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې ته دا هم ویلي چې د ترکمنستان ټولنه تر ظلم لاندې نیول شوې او رسنۍ اصلا خپلواکې نه دي. ترکمنستان په 1991 میلادي کال کې د پخوانی شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته خپلواکي ترلاسه کړه او لومړنی ولسمشر سفر مراد نیازوف و چې 14 کاله په دغه هیواد واکمني وچلوله. په 2006 کال کې بردی محمدوف چې وروسته د ډیموکراتیک ګوند غړیتوب واخیست په انتخاباتو کې 90% رایه وګټله او په 2012 میلادي کال کې هم ټاکنې په 90% رایه وګټلې. بردی محمدوف د ځان غوښتنې او د خپلو مخالفانو په ځپلو مشهوره ده. قربان قلی بردی محمدوف د خپل ولسمشر په لومړیو کې ځینې اصلاحي کارونه هم وکړل، له هغې ډلې په درسي نصاب کې د بهرنیو ژبو شاملول او د هغو روغتونونو پرانیستل چې پخوانی ولسمشر سفر مراد نیازوف تړلی وو. د هغه مخالفان بیا وایي چې په ترکمنستان کې د رښتینو مخالفو ګوندونو نشتوالي د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې ډیموکراتیکو هیلو په لور د ګام اخیستلو تمې په اوبو لاهو کړي دي.
له دې سره د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي، خو د ازادي رادیو خپرونې دوام لري. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې د ناتو ځینې غړي وایي چې په دې غور کوي چې افغانستان ته په زرګونو نور ځواکونه واستوي. البته د ناتو غړي ویلي دي چې دا ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې لپاره استوي. ستاسو په نظر د تازه دمو ځواکونو راتګ به د افغانستان په امنیتي وضعیت مثبت اغېز ولري او کونه لري؟ هله ده چې ټلیفون وکړي او یاد افغان بسیم داتا سواتل شمیری للاری سرلاو سخپل نظرون راوستوی. اوس هم د دې سات لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخت پیور رسمي سفر د متحده عربی اماراتو پلازمینه ابوظبی ته ورسید. د افغانستان جمهوری ریاست د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه یو تروریستي حمله وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوال شورا لخوا په نړۍ کې د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. افغان لیکوال بارق شفیع پرون په جرمني کې وفات شو. د ایران د استخبارات وزیر محمود علوی وایي امنیتي ځواکونو اته تنلاري سنی مسلمانان نیولي چې غوښتلې د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د کالیزې په مراسمو حمله وکړي. د جنوبي کوریا پوځي چارواکي وایي شمالي کوریا نن یک شنبه سهار وختي په خپل ختی سمندرګي کې بالستیک یا لرواټنه توغندې وویشت. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د یوه وتلي شیعه مشر مقتدا صدر د پلویانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې یو پولیس وژل شوی او نور ټپیان شوي دي. او د هند دفاع وزارت وایي یو توغندی موندونکی میزایل په بری ازمویلی دی.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. اخیراً قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان اعزام مربی‌ها و نظامیان بیشتر به این کشور شد. جنرال جان نیکلسن در واشنگتن گفت که این اقدام به خاطر تقویت امنیت و باثبات‌سازی افغانستان خیلی ها مهم است. او ظاهراً از پالیسی‌های باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا انتقاد کرد که شمار نیروهای این کشور را در افغانستان طی چند مرحله کاهش داد. حالا شمار از کشورها به نظر می‌رسد که خواهان حفظ نیروها و یا هم افزایش آنها در افغانستان هستند. این اقدام مورد توجه امریکا هم قرار گرفته و مقام هایان کشور از این آمادگی ها ابراز خرسندی کردند. با باور شما اعزام نیروهای بیشتر در چارچوب مربی های نظامی به افغانستان تا چه حد برای امنیت کمک خواهد کرد؟ چرا که جان نیکلسن گفته در نتیجه تقویت نیروهای امنیتی افغان گروه داعش، البته شمار شورشیان این گروه به نیم کاهش یافته. آیا شما موافق هستید با آنچه کشورهای غربی میگویند؟ در برنامه امروز میکروفون شما در همین مورد من جاوید نعیمی و عصمت ساروان نظریات شما را خواهیم گفت و با همین موضوع با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل د ناتو ځینو غړو هیوادونو لکه جرمنی او بریتانیا ویلی دی چې افغانستان ته به اضافي ځواکونه واستوي، همداراز په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د ده غوښتنه دا ده چې افغانستان ته دې په زرګونو نور پوځیان واستول شي. البته د منصور امریکایي پوځیانو او البته د ناتو غړو هیوادونه ویلي دي چې دا ځواکونه به د افغان ځواکونو په روزنه او هغوی ته د مشورې په ورکولو کې برخه اخلي. ستاسو په نظر د دغو ځواکونو راستول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي او که ونه کړي؟ وروسته چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه اکثره البته له افغانستان ووتل، نو د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو تلفات خورا زیات شوي دي. نعیمي صاحب، که مو راپورونه توجه کړئ، په تېرو دوو کلونو کې، یعنی په 2014 نه وروسته په 15 او 16 کلونو کې، هم د ملکیانو تلفات بساری ول او هم د افغان امنیتي ځواکونو تلفات بساری و، ځکه چې نړیوال ځواکونه ووتل. نو ستاسو په نظر د نړیوال ځواکونو له بیرته راتګ سره به په مرژوبلو کې څه تغییر راشي او کرانه شي؟ هیله ده چې په همدې موضوع نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909203540، بله شمیره د 0908225500 او د افغان بي سیم 8013 شمیره مو په خدمت کې ده چې اس ام اس پرې راوستوي.
بله، و اگر به انټرنیټ دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس اسکایپ ماست radio.azadi radio.azadi و اسکایپ ما فعال است و همچنان از طریق تلفن شنونده ها را میگیریم. بریم سروان سه شنونده اول ما بفرمایید. سه رادیو آزادی است.
نایمی سیبتا تا و تاروان سیبتا در رادیو تولو تخنیکی همکاران تا سلامون اولان دی کام سی داریب دازه هم دی پاسکان.
میره بانی خود دازه سیب.
زمان نظر خود چی دا تول امریکا را شیم زتو وایم چی منگا ترسو پخپلو که یو موته یو اتپاک نشو ولا که نامن راولی نا امنیت راولی دا کارون خود چی تو دا کم کیگی دا مرگ جوب لمنگ تا اولی لبدا مرگ دا منگ پخپلو که منگ چی ترسو دا زمون چلور رئیس جمهوران دی دا چی مزیپا و دا کاری دا یو تور پریگ دی و دا نور لازلی چیر تا تینا که دی نو هم با آمن وی نبا ما امریکی تا ضرورتی نمو مزواکونو تا ضرورتی یک چا تا با مونگ ضرورت ونو لرو خدا خودا سیده چی سلور بانده ویشل شی دی یو دی یو ملک تا کار که بل دی بل ملک تا کار که بل بل تا کار که یو چی خاص افغانستان تا کار که نو دی هغې زور نه رسېږي په دې ټولو باندې. تاسو وګورئ هر سړی ته چې چا ته چې ووایي چې ته لږ دا غفلت مه کوه، دا دې کړي لږ جرم پرې ثابت شي، هغه د سمدلاسه هغه دی پرون مو واورېدل چې مورچې ونیولې په کابل کې. نو دا امریکا نه چې دا اوس خادي باندې دی چا زور رسېږي چې اوس دا مورچونه راوباسي تر څو چې مونږ خپله دا څلور وڼه اتفاق نه شو اتحاد نه شو څلور رئیس جمهوران مدي نو دا به څه وکړي؟ یو دی روس ته کار کوي، بل پاکستان ته کار کوي، بل ایران ته کار کوي، یا کوم چې افغان ته کار کوي، افغانستان ته کار کوي. هغه نو غریب بیچاره زور نه رسېږي. نو څوکې زما نظر خو چې یو لږ پوځیان راشي هم نو
ډېره مننه. سلامت اوسه، کورودان کورودان خبرې ما تکراروي. ډېره مننه کورودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلام الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زبل الخند یران ترن څخه ټلیفون پلی کوم د زده راډیو کارکون کې اوریدون کې تا واپس سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
سلامات ښه اول کو ستاسو راډیو دلته د شهر لخوا نیول کېږي. نور د ورځې ټول خوا باید نه نیول کېږي. غرمې 15 د کې نیول کېږي. نور په هیڅ صفه نه راځي. بل نظر به دغه ده چې افغانستان د څومره قواو چې راځي دا د حال یار نه ده. افغاني قواو به خارجان مصره مرسته وکړي. هوایي قواو د افغانستان په پښو ودروي. په افغانستان قواو کې داخل قدرت حاله خدا څخه خلک ته وسپاري چې ارزش لري د نظامی وظیفه پر مخ وړای شي. نه وایي چې یو کوچنی چپستنه کړې وای څو شان لري. کوچي ورته ویلي د بار والا شی کشمیري شی ورته وایي که بار شی خو دوه دي کشمیري شی شمیري پندو ته رسېږي. چې باري خلکو چې ملت ته کار وکړي کنه مخالفین دومره زیات هم نه دي. دومره تعداد یې زیات نه ده. دا خپله په افغانستان په مسله قواو کې دا بې کفیسته خال چې دي چې ملت ته په رشوت اخلي یا ملت ته خدمت نه شي کولی. دا خال باید صفونه لرې چې راوی باسي چې څوک په رشوت باندې په جنایت باندې ککړ وي دا باید زندان ته واچوي. دا په درد څه شکرې نور مخنه نه سم.
بلال خان صاحب له ایران څخه
بشکر ریاکشن هم دیدگم. اصلا بفرمایید صاحب رادیو آزادی است از طریق اسکایپ البته شنونده را داریم. میربونی صاحب.
ولی سلامونه ده ازاده جارو کرکمون کتا و طول آوریدون کتا.
سلامت حسن.
زما پا نظر خارجی زواکنه یا بین المللی زواکنه کولا ایسی چی دا افغانستان امنیتی زواکنه بهتر قوی کی او خر ترینینگ او خر روزن ورطور کی ترسوه کولا ایسی د افغانستان دخمنانو سره په صحیح توګه مبارزه وکي. او بل خصوص په وایز واکی وایز واکی کولای شي چې مطلب خې سلام او مشورې او مطلب ورکی او خې تجهیز کی. او بل خبره ده سده چې دغه دمغه امنیتی ځواکونه په صحیح توګه بیا لوجستیک یا تجهیز کېدلای صحیح سي ځکه اخې برنامه لري خې تاکتیکونه او په هڅه کې خمو جهاز دي. او دمغه امنیتی ځواکونه چې دي دومره تجربه نه لري لکه خارجي ځواکونه چې دي. نو دا بډې راخه خبره وی چې یو دل بیا مطلب زموږ افغانستان کې او خارجي ځواکونه په صحیح توګه دغه ریسالوټ یا قاتې ماموریت سره د په صحیح توګه مختوي او زموږ امنیتی ځواکونو سره کومک وکړي.
ډېر مننه چې تلیفون مو
سلامات بشین. یک شنبه دیگه از طریق تلیفون هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
سلام علیکم. اول تاسو ته مېلمنو ته سلامونه تقدیم او محمد سعید صافی د بغلان مرکزی نه تشریف په تماس کې
مېرمن
راغلو د افغانستان د خارجي نور اتک ته دا زمونږ د افغانستان په خلکو په خیال سره دا د افغانستان د خلکو په زلال دا او افغانستان په دې باندې امنیت نه راځي. کدا واقعت خارجي ملک او غربیان او امریکایان غواړي افغانستان دولت سره حکومت وکړي او په اخلاص سره جنگ او جنجال ورکشي. دا نو کوم ضرورت چې د افغانستان دولت دفاع تیاری غواړي او نور ضد مرمیو کم امکانات غواړي. دغه امکانات د ورته برابر دي او دغه کوم شبکې چې په خارجي ملکو کې چې شبکې فلاني دي هغه د لمنځه یوړل شي. دغه شبکې چې د خارجان چې راځي افغانستان ته دا خو دغه یو لکو سو زره روسان راغلي وو دا امریکان راغلي وو بیرته لاړل. دا دومره چې نور هم راځي افغانستان نور هم خرابېږي. جنگ او جنجال نور هم زیاتېږي. بهتره دا ده چې دا نور دا تیاری نور امکانات چې د افغانستان د وزارت د دفاع کې ضرورت لري هغه دې ورته ورکول شي. دغه نور خارجان چې راځي د هر مزنه چې راځي دا د افغانستان په زلال دی او د خپل د خارجانو په زلال دی. نور وخت هم
سلامت اوسئ. مننه. تشکر
وکړم. سلامت باشین. و مطیع الله خروتی یکی از کارشناسان افغان را هم در تماس اسکایپ از کابل با خود داریم. مهربانی خروتی صاحب خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم صاحب. ما سلامای خود خدمت شما جناب ساروان صاحب تاس ته سلامونه وړاندې کوم. سلام نه پس غوړم چې اصلا در افغانستان کې د جګړې عوامل کامل چو مطالعه سی رو خان سی بیا پس نقین تصمیم لسی چیز اسکر و لگم کون لگم هر سمره چی اسکر راسی دا سو آوریدین که خواه گونه ما آوریده اسکر هیس گونه نشی که ولی سوله در سر آوریاتا پدی پا افغانستان که امده مشکل چه ده مسکن نشته کار نشته تحصیل نشته دقیقه عوامل سر یوزای سی ویدی چی خلق طور مخالفین صفوف دازی بلا امده عوامل داد ازده دی پا اصول که دی مخالف دیم چی اسکر راسی پدی چی اما سی چی مقدمه که ویلی سی چی سکاله چی اسکر کم و دیر ملکی تلفات زخ سیاتو اما دا باید دست قانونمند سی مثلا اغا اسکر چی دی امریکی نرازی اغا این اسکر دلتا منگ هم نرو تجهیزات دیورتا پلاس که ورکل سی هوایی قوا دیور کل سی که هوایی قوا ناممکنه دا فعلا دا بی پیلوت تایرون کار وخصی سی زمانگ ملی اردو دیر قوت لری دیر توانایی لری پس من که تروس پا دنیا که هیس دا سیوات نشته چه پردی اسکر دی اغا امنیت نیو دیوی او اغا وکیل وکالت دی پردی اسکر پزورو کی پاچا و پاچه بید پردی اسکر پزورو کی بعضی وکیل صاحبان چه دی ولس دی اغا پزور ولس بانده تپلسی وی دی اغوی غد باسی چه گویا دلتا باید خارجی اسکر راسی خارجی اسکر چرا سی جگره زیادی گی انتخابات نکیگی خارجی اسکر چرا سی بیا هنگوری اکثر تشویش دادش
یعنی شما بایی نظریه یا تیوری موافق نیستین که بعضا گفته میشه باید شورشی ها از لحاظ نظامی تضعیف شوند بعد از او آماده به مذاکره میشن چنانچه مقام های امریکایی بارهایی را گفتن اداره سابق امریکا البته پیش از باراک اوباما اداره جورج بوش به می باور بود اداره باراک اوباما به می باور بود قماندانان ارشد نظامی امریکا گفتن که باید از لحاظ نظامی نخست طالبا خیلی تضعیف شوند بعد از او آماده مذاکره میشن چطور؟
ما بالکل به نظر شما موافق هستم با این خاطر موافق هستم این مقوله در افغانستان قابل تطبیق نیست در افغانستان باید اول قلب مردم تسخیر کنیم باز مغزش تسخیر کنیم و بعد از او باز ما کمرش صحبت کنیم ببینید در 40 سال نه بلکه شروع افغانستان که می نقش 5000 ساله نقشش ببینید شما وقتی تاریخش مطالعه کنین همیشه ما در جنگ بردیم در سیاست باختیم به خاطر از اینکه قلب و مغز ما را کس تسخیر نکرده تا بالا ما باید با عامل متوسل شویم که مردم افغانستان کسایی که علی افغانستان حکومت جنگ میکنن ببینیم در قلبشون چی است در مغزشون چی است چی عامل است که با جنگ میکنن علی ما یعنی علی حکومت جنگ میکنن وقتی که قلب و مغز تسخیر شد به اطمینان کامل بر شما میگم جنگ صفر میشه جنگ ختم میشه و مردم افغانستان یک سال هر طرف سال همیرن اما در این حالت که تا حال ما مغزش نخوندیم مغزش علی ما از همین تلفات افغانایی که در هلمند شد ببینید هیچ گونه دولت تبلیغاتی نکرد که کار خوب شد یا بد ی خود به خود نشان میده که مردم علی حاکمیت چی میکنه این دل سرد میشه هنوز مسلحتر میشه کسی سوال سلا نگرفته باز سلا میگیره ببین من به عیسایی سال اولی که ایالات متحده آمریکا به افغانستان آمد یا خوای ناتو آمد یا ایساف آمد میبینیم عیسایی طالب ها چقدر بود آل به کدام اندازه رسیده پس در مجموع تر گفتم میتونیم که جنگ یا اردن اسکر نمیشه تا که عواملش تا عوامل جنگ از بین نره هر چی قصر که به افغانستان آورده شوه نتیجه منفی است نتیجه مثبت دست نمیاد
تشکر مننه انجینر صاحب متول اخر روټه بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو
السلام علیکم تروان صاحب نور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت ریو زده ولسوالینا تاسو ته
مهرباني
او ټول ګرونو اوریدون ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
سلامت اوسئ
تروان صاحب نظر می دادې د موضوع پاره چې ووال خو د مودي ولسی جرګې کوم وکیلان چی دی در نظر وړاندې کړی په کلک را دوام او واکن دی خروټی صاحب خبرې چې کومې وکړې دغې ته په تایید سره تاسو ته بهتره معلومه دی چې افغانستان کې خارجي قوتونه وي یا حساسیتونه ډېرېږي دلته یو نوه ویره منځته کېږي ښه خبره دا دی ګوره چې د امریکایانو قوتونه دلته کم شول حکمتیار صاحب سولې ته غوړه کېښوه افغاني سوله ورسره وشوه امکان لري چې وخت په تېرېدو سره طالبان ورونه پوه شي او سولې ته غوړه کېږدي خو د خارجیانو ارتګ دلته ناټو قوتونو چې اوس جرمني خبره کوي ایټالیا یې کوي دا ښه خبره نه ده ځکه په افغانستان کې د دوی ارتګ سره سوله نه شي راتلی امریکایان یا ناټو قوتونه خصوصا امریکا دا غواړي چې د لوبه جاري وساتي مثلا چې دلته تورستان موجود دی د جګړه جاری وساتي و بانه جوړه کړي ښه خبره دا ده چې ناټو قوتونه ران شي دلته ډېر نه شي او د افغانستان حکومت اردو قوي شي او دوی خپله د وړتیا ښیي چې موږ د افغانستان د وړتیا لرو چې امنیت په خپله وساتو نو موږ خپله د افغان په صفت دا نظر لرم چې
خارجی قوتونه باید نور را نشی زکه چې په افغانستان کې جګړه تودیږي او د سولې لپاره زمینه برابره شي لکه حکمتیار صاحب ته چې سولې زمینه برابره شوه ټول راغلل همدارنګه هم طالبان ورونو ته زمینه برابره شي انشاءالله په افغانستان کې به تلپاتې سوله راشي او که چېرې د خارجي لاس ویلې وي سوله نشي راتللی او دغه جګړه به دوام وکړي.
ډېره مننه صدیق صاحب.
یک شنونده دیگر هم بگیریم سروان صاحب بعد از زو بریم پیام ها خیلی زیاد هستن از طرف شنونده ها بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم سروان صاحب تاشتا و دتاش همکار تا تو رو تسلام لندی کوم وسته دی موضوع پالم دا خپل نظر داشو لندی کوم دغه د امریکایانو راتګ و افغانستان ته بیرته د نورو اضافه امریکایانو دا هیڅ ګټه نه رسوي زموږ په نظر باندې ځکه چې دوی دلته یو لک شپېته زره عسکر درلودو ډېره جګړه توده وه افغانستان د افغان ولس تلفات پېښې زیات وو او اوس چې دوی راشي هم تلفات به ورسره زیات شي خو فایده به یې طالبانو ته ورسېږي هغه په دې حال باندې چې دلته اوس په منطقه کې مخالفین د امریکایانو بیخي ډېر سوي دي ګورې روس ایران پاکستان دغه ټول به مډرنې سلاحې به طالبانو ته ورکړي او بیا به هغه هم ټولې بېرته په ولس باندې استعمالېږي د امریکایانو بمبار به هم په ولس کېږي او هغه سلاحې به هم په ولس استعمالېږي او دغه وکیلانو چې دا هرکلی کلی دی دا خو دوی د خپل د ځان د امنیت په خاطر کوي دوی له پارلمانه تر کور نه پورې د ځان امنیت نه لري له پارلمانه چې را ووځي په دې باندې اتحار کېږي دوی وایي چې فقط موږ دې په دا پارلمان کې ناست یو او دغه مزیل چرچی دي کوو دغه پلکاو ډالر دي اخو ذاتي کوو ولس اوس په هلمند کې په بمبار کې خلک وو په دغو سوي دي شهیدان سوي دي دی په کیسه کې هم نه دي دا خو نه دي عبدالله زوی ده نه دي دغو وکیل زوی ده نه دي اشرف غني زوی ده دي ولس زوی ده دا اردو باندې چې انتحار ته وایي دا د چا زمین دي دا څوک پرې طلب کېږي دا ګورئ باید سوله له طالبانو سره وشي په سوله کار وشي خبرې وشي د سولې دپاره کار وشي او بیا که دوی نشي کولی طالبانو امریکایانو ته د اجازه ورکړي چې هغه خبرې سره وکړي د افغانستان جوړه راشي نور په ډېره کم په جنګ او په عسکرو په زیاتېدو په سلاحو په تیارو باندې ګوري جنګ نه راځي شپاولس کاله د جنګ ووتو دا نتیجه اوس څه شوه اوس امریکایانو دغه قمندان وایي بس پټپټپه ولا حالت ده یعنی ستانور عسکر راشي که هغه ناست که ناکام شو بیا به مې تجیک شوي
بله تشکر سلامت باشین و سروان صاحب بریم به پیام ها خیلی زیاد
بلکل
اعظم از ولایت خوست نوشته کرده که بجای آمدن نیروهای ناتو باید نیروهای افغان با اسلحه پیشرفته مسلح و مجهز شوند. غرزنگ از لوگر نوشته کرده که ناتو باید به افغانستان تعداد نیروها را افزایش بده به خاطر که در افغانستان صلح بیاید. داوی از کابل نوشته کرده که سبب طولانی کردن جنگ و تولید گروه های مسلح مخالف در افغانستان پاکستان هست. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که افزایش سربازان رزمی امریکا در افغانستان به خاطر تأمین صلح نه بلکه به خاطر حفظ منافع امریکا است. گفتن شکلگیری مثلث ایران، چین و روسیه جامعه جهانی در رأس امریکا را نگران ساخته و حالا در تلاش افزایش نیروهای خود در افغانستان است. آریان از لوگر نوشته کرده که آمدن عساکر تازه‌دم آمریکایی را در افغانستان به نفع افغانستان نمیدانیم زیرا گفتن زمانی که با تعداد زیاد از نیروهای ناتو در کشور حضور داشتن هیچ امنیت نسبی هم در افغانستان نیامد. شاه محمد عقیار از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که به نظر من سربازان خارجی که به افغانستان میان آمدنشان فایده نداره. ناصر فقیرزاده از لوگر نوشته کرده که آمدن عساکر ناتو به افغانستان بار دیگر خونریزی ها را افزایش پیدا میکنه افزایش میده. البته امیدالله از ولایت ایراد نوشته کرده که آرزوی ما از افغان ها هم ایست که اتفاق اعتیاد کنن با آمدن امریکایی ها چیز خاص صورت نمیگیره باز هم خوب است که بیاین. محمد فهیم ادیب از میدانشهر نوشته کرده که دوباره اعزام کردن عساکر امریکایی به معنی ادامه جنگ یک دهه دیگر در افغانستان است. احسان الحق اقبین هم از میدان وردک نوشته کرده که با فرستادن عساکر امریکایی امنیت نمیآید و گفتن سیاست امروزه طالبا مثل سیاست قبلیشان نیست، باید این دفعه از تاکتیک های نو در برابر این گروه کار گرفته شود. محمد یعقوب نورستانی نوشته کرده که با باورم افزایش نیروهای ناتو و امریکایی در شرایط فعلی در افغانستان کشور ما را بیشتر از این ناامن میسازد. گفتن بهتر است با نیروهای امنیتی افغان کمک های درست صورت بگیره. فرید از ولسوالی مرغاب بادغیس نوشته کرده که نیروهای خارجی آمدنشان به افغانستان موثر است. و عبدالمتین مسعودی از فاریاب نوشته کرده که قوایی که در افغانستان است
تا حالا چندان فایده نداشته، اگر دیگران هم بین شاید امتر باشم.
جانان حیدری لزابل لیکی امریکایان د افغانستان ته نرازی، د دې په ځای دې پر پاکستان فشار راولي چې طالبان ونیسي. محمد اخلاص قلمیار د کندهار له میوند لیکي کچېری امریکا نور عسکر راوستوي نو جنگ به ډیر زور واخلي. محمد عارف وفا لشکرګا لیکي افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو راتک اورته پکې دی، بهرنیان باید افغان ځواکونه تجهیز او په درنو وسلو سنبال کړي. نیاز محمد له باکو څخه لیکي امریکا باید په افغانستان کې خپل فعالیت نور هم زیات کړي. عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکي زما په نظر د بهرانیانو پر راتک سره به امنیت رانشي، پریږدي چې افغانان په خپل افغانستان جوړ کړي او امنیت راولي. عبدالولی وفا له هلمند لیکي د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو راتګ نتیجه نه ورکوي، بلکې دوی باید افغان ځواکونه تقویه کړي او د افغانستان ګاونډي هیوادونو باندې فشار راولي. احمد شکیب سادات له زابل لیکي طالبانو یو طلایي چانس درلود چې د پردیو له دایرې راووزي او د جګړې څخه لاس واخلي. په اصل کې طالبان د افغانستان د بربادۍ اصلي لامل دي او د بهرني ځواکونو وتل یوه بهانه وه چې طالبانو کوله اوس چې بهرني ځواکونه وتلي دي لای جنګ تیز کړی دی. نو ښه دا ده چې بهرنی ځواکونه راشي. یو بل اوریدونکی قاری ادریس له فاریاب لیکي خارجیان هیڅ فایده نه کوي، افغانانو کې افغانان دي پخپل لاسونه سره یو کی. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي دا چې وینه په وینه نه مینځل کیږي نو څنګه جنگ په جنگ ورکیږي، ځکه خارجان په افغانستان کې جنگ ختمول نه غواړي، نو د خارجي ځواکونو راتل کومه معنا نه لري. او جلال زابل څخه لیکي وای د نویو بهرنیو ځواکونو طالبان به راتګ به طالبان بیرته جنگ ته راولي چې اوس هم په جنگ اخته دي.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که تا این لحظات برای ما پیام فرستادن و حالا هم بریم به شنونده های ما که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم سرامات تاسو سلام سه بلند کوم منام د کیسم د کابل خرابات ما
مهرباني
په نظر باندې خو صاحب متشکر لمه په نظر باندې خو دا د ځواکونو ډیرول هیڅ کله پایدا نه راکړي او نه کوي خاطر دې ته دلته په افغانستان کې مهمه ده صداقت او رښتیا مهمه ده. اوس مثال تاسو مخکې ویل چې د ځواکونو وتل خو دلته تلفات زیات خو همدغه مسله قسم ده خو دغه تعلیم نمایي پروسه مثال دغه سی آی ای په ګټه یوه پروسه ده چې د همدغه په خاطر باندې دلته سهار داسې یو کار کوي چې مثال د دوی د حضور ضرورت احساس کړي خلک بیا مثال راغواړي که چېرې مثال دوی په رښتیا سره دا تمام جهان ته معلومه ده چې دغو طالبانو بیخ په پاکستان کې ده پوغه ځان قطع کیږي ورته په خو باندې سهار څه ضروري کې سهار څه تیاری او هر امکانات میسره کې دا پیدا نه لري. اصل مهمه ته مثال دا ده چې هماغه بیا بنسټ مثال له منځه بوځي امکانات ورکوتل کېږي هغه قطع کېږي هېڅ کومه مثال ده. ډېره مننه.
سلامت اوسه مننه ول تاسو هم یو یادونه بیا هم وکیا یو سپیناوی غداده چې دغه هیوادونو چې ویل دي چې افغانستان ته به ممکن نور ځواکونه واستوي دا خبره هم کړې ده چې دا ځواکونه د جنگ لپاره نه بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې یا ترېننګ لپاره راستوي.
بله
بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ سی رادیو آزادی است.
الو سلام علیکم سروان صاحب سلام وایم او نیمی ساخت سلامونه وایم بعد سلام دا کوم ځواکونه چې افغانستان ته رالیږي دا د افغانانو د تربیې لپاره ډېر ښه پایده او ډېر ښه رول لري. خو بله اصلي خبره دا ده سروان صاحب دغه کوم ځواکونه چې دلته راځي دا اصلي هدف د ختمولو د جنگ نه دی. اصلي هدف دا دی چې کوم سروان صاحب به تاسو خپله دا اصلي موضوع درته وایم زه خپله درې لکه روپۍ کالداري ما خپله مصرف کړي دي چې زه یو ډېر دا ډېر ښه کار وو چې ما په مخه اخیستی وو خو حتی د لوړپورې چارواکي چاته وخت نه ورکوي دې کار کوي. او سروان صاحب بله دغه موضوع ډېره مهمه موضوع ده چې په طالبانو کښې کوم کسان جنګېږي هغه د داسې یو دوه درې قومونه دي چې هغه په د حکومت کې هېڅ ونډه خاص ونډه نه لري. ډېر کمې چوکۍ چې دي دغه که دغه کار دوی کړی وای چې د هغو د خاصو یو دفتر یو څوک یې په خپلو ځایونو
افغانستان باندې ګمارلې وای هغه د سول جوړه جوړولای سولای سروان صاحب هغه مشر نه لري هغه مشران نه لري چې هغه خلک څنګه اقتصادي شرابې غواړي پر کار مخ کی دا هغه په کول باندې کوي سروان صاحب دی د خپل ګټ په شخصي ګټ په خاطر دی د خپل ګټ ځای نور کوي حکومت په دولت کې داسې کسان شته سروان صاحب د خپل د خبره د حکومت په افغانستان کې قسم په خوله ما درې لکه خپل د جیب سم ما مصرف کړی دي چې زه خدمت وکم خلک یې نه غواړي چې دلته خدمت وکړي په دولت کې داسې شوکي شته داسې کسان شته چې هغه د افغانستان دغه طالبان چې سولې جوړې ته راځي دی نه غواړي چې کښېني او حتی د ولسمشر پرې نه پرېږدي داسې کسان شته سروان صاحب نو دا به جوړ او سوله څنګه
سلامت کردی ودن سلامت باشه بل اوریدون که لرو جان من
بفرمایید سیب رادیو آزادی است از طریق اسکایپ یا تلفن نه تلفن هستن مهربونی سیب
خبری
سلام علیکم نامه دیم مراد را دادم
مهربانی کو سیب
من انا سلام سلام زکا چې په افغانستان کې مکان او کوټ ناکامه ده افغانستان که افغانستان امنیت نشه واسه لکه راو سلو بدا تیر وقت که بیر آسه ویر دیر سلو شده افغانستان کې جنگونه دي دغه جنگ وچ دغه روان دي بیا په افغانستان کې راوسیږي هم دې سیمه ته راوسیږي د ورځ ورځ جنگ زیاتېږي په هیڅ دغه ځواکونه نه راوځي د افغانستان څخه بیا لکه شل غاله افغانستان کې امنیت نه راوځي کله په دغه کم نشه اتله
صحیح ده من
نه کور یک شنونده سرون سه از طریق اسکایپ داریم فکر میکنم با می شنونده میرسیم به خبرها بفرمایید سر
مهربانی
میرا بانی دا او بخیر چی تاسی دی تاسی موضوع ما سهی و نخی سلا موضوع میاد فبیار تکرار کنی
سلامت تو سه پر حال دی پکار داده چه مش دا موضوع بیا بیا نیمی سب اعلان کو موضوع داده چه دی ناتو زینو غرو ویلی دی چه ممکن افغانستان تا نور زواکونه واسطوی چو افغان امنیتی زواکونه وروزی دی امریکایی زواکونه قماندان هم ویلی دی چه امریکا دی چو زر نور پوزیان افغانستان تا واسطوی ستاسی پا نظر دی تازدم و زواکونه را تک با دی افغانستان دی جگری لختمی دو سرم رست وکری او کنه
دا خو اسی صاحب زما په نظر سره چې کچېره دوی د ځواکونو نورم راوړي کومه فائدہ وونه لري ځکه چې موږ په خو وخت دا غوډی د افغان د دې ته مسیدو چې دوی نه موږ هیڅ کاټ نه شخې سلای او یې سمیت کې څه ګټه ورن کړه ځکه چې کدا نو پروژې دې مکو وایو دوی حمایتي لکه چې څنګه طالبان و دای شو دوی سره دوی کومه کوه او ما کوي کچېره دوی ځو چې او دې ته نور مرو دي کومه ګټه نشته دوی دا باندې نقصان
صحیح
دا په کې مشکل دی مثلا روزنه بخش کې دوی و کولای د خپل ناکام شون په نظامی بخش کې هیڅ کومه کې موږ سره ونه کړو دوی هغه پروګرامونه چې دلته د دې کې څه باندې ونه شو کړای
صحیح
په دې حساب سره دوی نشي کولای چې موږ ته نور ګټه ملي او دوی پاتې شي لکه څنګه چې زموږ دا
سید خپل خبری تکراروی ما بس مننه کور ودان لطول آوریدون که منن دوی خبرونو تا نزدی شویو لخبرونو روستا با بیا هم تاسو آوریدون که تا میکروفون درس بارو چه خپل نظر ده موضوع پاره سرکن که
تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که در بخش اول